The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده نن د یکشنبې ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې 18 نیټه ده په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 8 بجې په افغانستان کې ونیمه او دلته په واشنگټن کې د ورځې 11 بجې دي د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو په یو ساعت خبري خبرونه کې درته زه کلثوم کاکړ
او زه یو ور بیا نصر کاکړ
شراغلاس درته وایو اول درته وړاندې کوو چې د تازه خبرونو سرټکی سدي
افغان چارواکي وای کندوز کې د روانې جګړې په محل لشتر لږه څلور څلوېښت طالب وسلوال وژلې او ملګري ملتونه په خپل یو تازه رپورټ کې وایي افغانستان کې د روان تشدد له امله تیرو دریو میاشتو کې د ماشومانو په وژنه کې زیاتوالی راغلی دی
پرون ساعت شپږ بجو د ماخستن تر نهه بجو پورې موږ ته 50 کسه مجرمین راغلي دي او شپږ نفره فوتي مګلره
د خیبر بانک لخوا د خیبر پښتونخوا د خزانه په وزیر د بډو رشوتونو د تورونو ورسته تازه مطبوعاتي راپورونه کې د صوبې د غستر سرکاري بانک په اساسو د واکمن حکومتي ګوندونو په هړه هم پښتني راپور ته سوي دي
دا لري د فکر خبره ده چې دا کم الزامات دي هغه کې لګوري دي چې څومره پورې حقیقت دی د دې په شابه نسلي دا خو به الله کار کوي چې په دې کې یو غیر جانبدارانه حقیقت وشي
او د جنوبي امریکا په هیواد اکواډور کې چارواکي وایي د یوې زورورې زلزلې له امله د مړو شمېر 80 ته رسېدلی او په سلهاو نور ژوبل دي د هیواد مرستیال صدر وایي د مړو شمېر زیاتېدای هم سي
او اوس خبرونه واوري په تفصیل سره
افغان چارواکي وایي د مخالفینو منابع وای چې شمالي شهر کندوز ته نږدې سخت جګړه روانه ده د کورنیو چارو د وزارت یو بیان کې د یک شنبه پر ورځ ویل سوي افغان ځواکونو لشتر لږه څلور څلوېښت طالب وسلوال وژلي او یو شمېر نورې ژوبل کړي دي بیان وایي د عملیات یې تېره شپه د کندوز شاوخوا کړي دي جګړه هغه مهال شروع شوه کله چې طالب وسلوالو د کندوز د نیولو لپاره په امنیتي ځواکونو حمله پیل کړې دواړو اړخونو یو بل ته د پراخ ځاني زیان اړولو اداګانې کړې دي خو د دوی د اداګانو د آزادو خبري سرچینو له لارې پخلی نسي کېدی په دې چې کندوز او نږدې شمالي ولایتونو کې وضع خرابه ده د طالبانو یو ویاند په افغان او د امریکا په مشرۍ کې بهرنیو ځواکونو باندې تورونه لګولي چې په غټه کچه د کندوز شاوخوا برخو کې بمباري کړي
ملګرو ملتونه وایي په افغانستان کې د روان کال اولو درې میاشتو کې د جګړې له وجې څخه تر وسه پورې نږدې 2000 مرګ ژوبلې سوي دي د تیر کال په مقابله کې د غشمیر زیاته سوي ده په افغانستان کې روانو جګړو کې زیاتوب له تیر سیشنبېزه په دغه مهال مخته راغلی چې کله د طالبانو د خپل کلیز سپړلې عملیاتو اعلان وکړو اندېښنې دي چې روان کال 2018 به زیات خونړی کال وي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا مرسته کوونکی ادارې یوناما مشر نیکولس هیسم د عملیات دوران ولسته حفاظت ورکولو په لړ کې د ګامونو پورته کولو لپاره ټولو ګوندونو ته د ناستي خواست کړی دی
د پاکستان خیبر پښتونخوا کې حکومتي بانک د هغه ایالت د مالیه وزیر په درغلي تورن کړی دی او وایي دغه وزیر غواړي د بانک پیسې د خپل سیاسي هدفونو لپاره وکاروي خیبر بانک د شنبې په ورځ پاکستاني ورځپاڼو کې د سوداګریز اعلانونو له لارې دا تورونه لګولې دي خو د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د مالیه وزیر مظفر سید دا تورونه رد کړي او وایي د بانک د تورونه دي بې پلوه پلټنې وسی
د امریکا حکومت د پاکستان سرشار اسلام آباد کې وخپلو وګړو ته خبرداري ورکړې ده چې په اسلام آباد کې پروت میریټ هوټل سره شاوخوا سیمو ته تګ را تګ زه ډډه وکي راپورونه وایي د امریکني چارواکو په یو اندازه دغه هوټل ته د ترهګرۍ خطر ده د امریکا سفارت په ویب پاڼه خور یو خبرداري وایي دوی ته داسې راپورونه ترلاسه سوي دي چې میریټ هوټل ته خطر ده باید امریکني وګړي د راتلونکو څو ورځو دغه سیمو ته تګ راتګ کم کړي په دې هکله تاسو نور تفصيلات وړاندې کوو د اورنګزیب خان په ریپورت کې
پاکستان کې د امریکا سفارتخانه نه جاری شوی او بیان کې ویل شوی دی چې سفارت ته اسلام آباد کې موجود میریټ هوټل باندې برید غیر مصدقه اطلاع ملو شوی ده ځکه دلته موجود امریکایي وګړو نه خواز دي چې د هوټل او کوم ځای کې د هوټل دی هلته نه دی لري اوسي بیان وی چې امریکایي وګړو ته وړاندې د میاشت 8 اپریل هم پاکستان ته سفر په حق لا خبرداري ورکړی شوی وو او د بغیر ضرورت پاکستان سفر ځنډولو غږ هم شوی وو دغه شان بیان کې ویلي شوی دی پاکستان کې موجود امریکایي وګړي هوټلو کې پاتې کېدو او بازارونو ته تلونه د هم ډډه وکړي. د نوړاندې کال 2008 اسلام آباد میرټ هوټل کې یو ټرک له ذریعې 14 له وجې نږدې 450 تنن وژل شوي وو چې 15 پکې غیر ملکیان هم وو. آ وخت مطبوعاتو کې چاپ شوی خبرونو تر مخه د برید کوونکو نخه هوټل کې موجود امریکایي نیوی درش تنان وو. سره زی وړاندې هم سیکورټي ادارو ته اسلام آباد کې د پارلیمان ودانۍ او راولپنډي ښار کې یو هوټل کې د بم اطلاع ملو شوی وه. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
پاپ فرانسیس د یونان لیسبوس ټاپو د کتنې په مهال 12 مسلمان شامی کډوال له ځان سره ویټیکن ته بیولې دي. راپورونه وايي دغه کډوالو کې شپږ ماشومان هم شامل دي او په ویټیکن کې به ژوند کوي. د پاپ له دفتر څخه جاري شوی بیان کې ویل شوی دغه اقدام په اروپا کې د کډوالو د هرکلی لپاره دی. نور تفصیل منزه شهید راکوي.
پاپ فرانسیس لدی سفر نه بیرته د روم په لور د تلو پر مهال ځان سره 12 سوریایي کډوال هم بیولې دي. د شنبې په ورځ پاپ فرانسیس د دې خبرې پخلی هم کړی او ویلي درې مسلمانې کورنۍ د شپږ ماشومانو په ګډون یې واټیکان کې ځای پر ځای کړي دي. هغه خپل په خبرو کې دا هم ویلي چې غوښتل یې په دې توګه د کډوالو هرکلی وکړي. پاپ د خپل سفر پر مهال د یو حراستي مرکز لیدنه کړې چې په کې شاوخوا تر 3000 هم ډیر کډوال وسیدل. دغه مرکز کې هغه کسان ساتل شوي چې یا خو به پناه غوښتنه قبولیږي او یا به هم بیرته د ترکیه په لور لیږل کیږي. د دې ترڅنګ ښاغلی فرانسیس د هغو ماشومانو سره هم لیدلی دي چې بغیر د کورنیو نه هلته پاتې دي. لیسبوس هغه ټاپو نه ده چې تیر کال د کډوالو لپاره اروپا ته د ننوتلو یو شان پل جوړ شو او هر تن هم د دې لارې نه اروپا ته د ننوتلو هڅه کوي. پاپ فرانسیس لیسبوس کې د موریا کډوالو د ساتلو یو مرکز د لیدو پر مهال هلته مشرانو او ماشومانو د اوښکو تویدلو سره د پاپ هرکلی وکړو او اروپا ته د رسیدلو لپاره د مرستو غوښتنه کول.
تاسو وایس اپ امریکا ډیوه ریډیو اورئ.
په اکوادور کې چارواکي وایي د یوې زورورې زلزلې له امله د مړو شمېر و اویا ته رسېدلی دی او په سلهاو نور ژوبل دي. د هیواد مرستیال صدر ویلي د مړو شمېر زیاتېدی همسي په دې چې له نورو سیمو څخه لا تر اوسه د تاوانونو راپورونه نه دي رسېدلي. هلته تېره شپه زلزله راغلې وه او د ژغورنې مامورین په بندرونو او د سمندر لغاړو سیمو کې د سیلانیانو د ژغورنې په کار بوختي. د امریکا د مځکني علومو اداره وایي د جنوبي امریکا په هغه هیواد کې د زلزلې کچه 1.8 وه.
د جاپان په سویلي زلزله ځپلي سیمو کې امدادي کاروایانو کې امداد لپاره د امریکا مرین عسکر په سلور جازونو کې د اوکیانو زر روان سوي دي. په جاپان کې د امریکني عسکرو کمانډر لیفټیننټ جان دولن وایي د ځپل سوي سیمې د ولس د امداد لپاره به د جاپان د حکومت سره مرسته کوي. د جنرل جان لخوا د لړکی جاري سوي بیان کې نور تفصیلات نه دي وړاندې کړل سوي. د نړیوال اړیکو لپاره د جاپان وزیر اعظم شینزو آبی لخوا ټاکل سوی ډایریکټر کینکو سون ویلی امریکا ورته امدادي هلو زلو کې د هوایي جازونو لخوا د کومک وړاندیز هم کړی.
راپورونه وایي امریکا د ګوانتانامو له زندان څخه 9 یمنی بندیان خوشی کړی دي. دا په داسې حال چې د ریپبلیکن ګوند مخالفت برسیره اوباما انتظامیه د امریکایي پوج د زندان تړل غواړي. د شنبې پر ورځ ټلویزیونونو باندې شودل سوي چې د ترګریزه جګړې په مهال نیول سوي دغه زندانیان د سعودي سرشار ریاست ته رسیدلي چیرې چې د هغوی روغتیايي ازموینه سوي او یو اعلی رتبه یمنی چارواکی دوی ته په انتظار وو.
د جنوبی کوریا خبری ایجنسی یون هاب تر مخه شمالی کوریا د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزی کولو او پنځم اټمی مش کولو تیاریانی شروع کړي دي. یون هاب بلا بلو حکومتي زرایو ل اړه بیان ورکړي دي چې د کېدونکو اټمی ټیسټ په سیمه کې به په هلو زلو کې زیاتوالی راغلي دي او د نامعلومو چارواکو تر مخه دغه سیمو کې د ډیرو موټرانو تګ راتګ لیدل سوی دي او دا باور کولی سي چې د اټمی ټیسټ لپاره به پو کسان بیای.
په میامار کې نوی ټاکل سوی صدر در اتیا هغه زندانیانو ته د بخښنې اعلان کړی چې ویل کېږي له سیاسي وجه بند وو. د صدر دفتر دا بخښنه د یک شنبه په ورځ اعلان کړې او یو بیان کې ویلي دي صدر دا امر په دې مرام سره لاسلیک کړی چې د بودایانو د نوی کال له پیل سره ملي جوړجاړی شروع سي. په میامار کې نوی جمهوري حکومت په صلاح او داسې سیاسي فعالینو په ضد مقدمه بیرته اخیستې چې د پخواني پوجي واکمنانو په ضد یې فعالیتونه کول.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلاو کترمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه او واجی اصل کسر څنګه چوړان دي تاسو په خبرونو کې وریدل افغان چارواکي او د مخالفینو منابع وای شمالي شهر کندوز ته نږدې سخت جګړه روانه ده. د کورنۍ چارو د وزارت یو بیان کې د یک شنبه پر ورځ ویل سوي افغان ځواکونو لږ تر لږه څلور څلوېښت طالب وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي. بیان وایي د عملیاتي تېره شپه د کندوز شاوخوا کړي. نور تفصیل له کابل څخه د ډیوه ریډیو خبریال حکمل روان راکوي.
دوه ورځې وشوې چې د کندوز جګړه د ښار تر دروازو رارسېدلې. د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو تر منسخته جګړه شوې ده. په دې جګړه کې له دواړو لوریو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو د شمال ختیځ زون مسؤل وایي جګړه د دوی په کنټرول کې ده. د زون مشر شیر عزیز کمال وایي چې د یو سلو شلو طالبانو وژلو او ټپي کولو تر څنګ طالبان له کندوز له دروازو پښه کړې دي. شیر عزیز کمال وړاندې داسې وویل:
موږ د وطن په دفاع کې د دې تم سخت شکایت ورکوو چې د یو حمله وسی حمله
جګړه چې تر ډیره بریده د استوګنو په سیمو کې ده ملکی وګړو ته هم زیات تلفات اوښتي دي. د کندوز حوزوي روغتون مشر وایي له جګړې ورته شپږ جسدونه او پنځه اتیا ټپیان وروړل شوي دي.
فوتی مگلر دا اوس فلحال مگر درې نفره د امنیتی ځواکونو بستر لرو او د شهیدان هم درې نفره امنیتی ځواکونو جملې نو دارم ډیرو کې ماشومان هم کې خزی وي اوس هم دلته موږ سره بستر دي زیات کسان بستر دي.
له دې سره خلک په جګړه کې په ښکېلو غاړو غږ کوي چې د جګړې پر ځای دې د سولې لار غوره کړي او نور دې ورور وژنه بس کړي. د کندوز حوزوي روغتون ته راوړل شوی زخمی ماشوم داسې وویل:
که دولت جنگ کوي او که طالب جنگ کوي موږ له دواړو غواړو چې سوله وکړي. موږ جوب کې دوه روپۍ ناسته موږ بچي دغه وکړو ځان تداوي کړو.
په همدې حال کې وسلوال طالبان بیا وایي د دوو ورځو جګړې په ترڅ کې دولس ملګري وژل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي دي. خو دولت ته د زیاتو تلفاتو اړولو اداوي کوي. په کندوز باندې جګړه کندوزیان اندېښمن کړي. کندوزیان وایي کچېرې ارګ د کندوز ښار ته زر تر زره پاملرنه ونه کړي لري نه ده چې دغه ښار به بیا سکوت وکړي. د پولیسو مشر جنرال شیر عزیز دا هم ویلي چې جګړه تېره شپه ودرېدلې خو د جګړې ښکېلو غاړو یو بل ته مورچې نیولې. شیر عزیز وایي افغان ځواکونه اوس په دې کار کوي چې د خان آباد بند لاره خلاصه کړي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وبجو پوري
انټرنټ
www.divaradio.com.
دونکو د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه وژیست. یو بل ریپورت به درته وړاندې کوو چې د ملګرو ملتونو ادارې یوناما تر مخه په افغانستان کې روان کال په اولو درو میاشتو کې د په جګړه کې د مرګ ژوبل کم شمیره سیده هغه تر 2000 پورې ده او په دغه مرګ ژوبل کې او په دغه شمیره کې ماشومان هم شامل دي. په دې هکله تاسو ته نور تفصيلات وړاندې کوو زموږ د همکار محمد اکرام په ریپورت کې.
ملګری ملتونو وایي چې د روان کال په اولنو درې میاشتو کې په افغانستان کې 2000 مرګ ژوبل شوې دي. دا د تیر کال اولنو درې میاشتو په نسبت 2% ده زیاتواله دي. په دغه مرګ ژوبل کې په ژوبل شو کسانو کې 11% زیاتواله راغلی دي. د ژوبل کسانو شمیره 1300 او 300 خو د وژل شو کسانو په شمیره کې 14% کمی راغلی دي. هم په دغه عمره په اولنو درې میاشتو کې په افغانستان کې 600 خلک وژل شوي دي. د طالبانو لخوا د روان کال د سپرلي د عملیاتو اعلانولو وروسته په افغانستان کې په جګړه کې زیاتواله راغلی دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو مشن یا د یوناما مشر نیکولس هیسم په افغانستان کې په جګړه کې بوخت ټولو ډلو باندې غږ کړی دی چې د عملیاتو په وخت د عامو خلکو د حفاظت لپاره د احتیاط نه کار واخلي. د یوناما مشر ویلی دی که جګړه څومره هم سخته شي خو په دې کې ټولو ډلو له د نړیوال بشري حقونو د قوانینو او د بشري حقونو د فرایضو او پابندو خیال ساتل پکار دی. یوناما اوه کاله وړاندې په افغانستان کې د مرګ ژوبلو ریکارډ شروع کړی دی او په کال 2015 کې په افغانستان کې 11,000 مرګ ژوبلې رامنځته شوې وې چې پکې په کال 2015 کې یعنی تیر کال 3,500 خلک وژلی شوي وو. یوناما نن خپور کړي رپورټ کې په افغانستان کې د 60% مرګ ژوبلو لپاره طالبان ذمهوار ګرځولي دي، خو دغه شمېره ښایي چې د تیر کال اولنو درې میاشتو په نسبت روان کال په دغه مرګ ژوبلو کې 15% کمی راغلی دی. یوناما په خپل رپورټ کې وایي چې په افغانستان کې 19% مرګ ژوبلې د افغان حکومتي ځواکونو او د دې د اتحادیانو لخوا رامنځته شوي دي. دغه رپورټ وایي چې د تیر کال هم دغه عمره مودې په نسبت روان کال اولنو درې میاشتو کې د ښځو د مرګ ژوبلو کې 15% او د ماشومانو مرګ ژوبلو کې یو کم 10% زیاتوالی راغلی دی. د یوناما د بشري حقونو ډایرکټر ډینیل بیل وایي چې د روان کال په اولنو درې میاشتو کې په دغه مرګ ژوبلو کې په درې کې یو برخه ماشومان دي. یوناما وایي چې په ځمکه د یو بل سره نیخ په نیغه جګړو له وجې تر ټولو زیات خلک وژلی شوي او ژوبل شوي، چې د هغې وروستو د ځمکني بمونو، ځانمرګي حملو او هدفي وژنو کې خلک وژلی شوي دي. یوناما په خپل رپورټ کې وایي چې دوی په خصوصي توګه باندې د افغان هوایي ځواکونو او د نړیوال ځواکونو لخوا هوایي عملیاتو کې د عامو خلکو په وژنه باندې ډېر فکرمند دي. یوناما وایي چې د روان کال په اولنو درې میاشتو کې په دغه حملو کې 6 عام خلک وژلی شوي او 20 نور ژوبل شوي دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن په افغان حکومت باندې غږ کړی دی چې د یاغیانو سره د ځمکني عملیاتو په وخت د توپ ګولو، راکټونو او د ګرنیډونو استعمال محدود کړي او ویلي دي چې د عملیاتو په وخت د دې د استعمال له وجې 90 عام خلک وژلی شوي دي او 192 نور ژوبل شوي دي. د یوناما شمېره ښایي چې د کال 2015 اولنو درې میاشتو په نسبت د روان کال اولنو درې میاشتو کې د دغه وسلو په استعمال کې 85% زیاتوالی راغلی.
و اسمان ته لاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی.
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسخوتن د 9 تر 10 بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلو کترمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوږی استل دي. خبري خبرونه ورسته به تاسو په بل ډیو خبرونه کې د پښتانه ستورو خبرونه اوري قربانه به وینا هي. سحر تاسو هم کولای شئ چې د خبرونه کې برخه واخلي. د ټلیفون شمیرې دي 00120220504 او 03. او سم یو رپورت. د پاکستان خیبر پښتونخوا کې حکومتي بانک د هغه ایالت د مالیه وزیر په درغلي تورن کړی او وای دغه وزیر غواړي د بانک پیسې د خپل سیاسي هدفونو لپاره وکاروي. خیبر بانک د شنبه پر ورځ پاکستانی ورځپاڼه کې د سوداګریز اعلانونو لاري دا تورونه لګولې دي، خو د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د مالیه وزیر مظفر سید دا تورونه رد کړي او وای د بانک د تورونو دي بې پلوه پلټنې وسی. ریاض حسین اور باندې نور تفصیل لمردانه راکوي.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا یوازینی بینک خیبر بینک د واکمن ګوند په وزیر خزانه چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري مظفر سید باندې د سیاسي مداخلت او د خپل خوخې د پیسو کولو تورونه لګولي دي. په صوبه کې ماهرین وایي چې باید جماعت اسلامي چې په صوبه کې د بدونوانۍ په ضد یو مهم هم شروع کړی دی، په خصوصي توګه د دغه تورونو صفایي وکړي او د دې لپاره یو غیر جانبدار کمیټې په وجود کې راولي. په دې حق لپاره خیبر پښتونخوا کې وتلی خبريال حق نواز خان وایي چې دغه تورونه د عام وګړي یا د سیاسي ګوند لپاره پنا بلکې د حکومتي ادارې له طرفه په حکومتي وزیر باندې لګیدلې دي.
کوم الزامات په دغه اشتهار کې دي او دا د سوچ وړ دي، فکر په دې باندې دا پکار دي چې دا عام ولس لپاره نه دي، د یو مخالف سیاسي مخالف لپاره نه دي لګیدلې، بلکې د حکومت یو ډېر داسې ادارا چې هغه د صوبایي حکومت لاندې کار کوي خیبر بینک او دا واحد بینک دی د سوبې. نو دا ډېر د فکر خبره ده چې دا کم الزامات یې پاغې کې لګولي دي چې څومره پورې حقیقت دی د دې په شا باندې څه دي. دا خو به الله راښکاره کېږي چې په دې کې یو غیر جانبدار نه حقیقت وشي، او بل خوا د جماعت اسلامي په وزیر باندې دا حقیقت دی چې دا هم د سوچ خبره ده چې یو خوا یو جماعت لګیا دی په بل کې د بدلوانۍ او د کرپشن خلاف د جهاد او د کوششونو لپاره یو مهم شروع کړی دی، نو بل اړخته چرې په دې الزاماتو کې حقیقت وي او که نه وي، خو وقتی طور باندې د هغې لپاره هم یو سوچ خبره ده چې د جماعت اسلامي په یو وزیر باندې دا قسمه الزامونه مخې ته راځي او هغه الزامونه تاسو ته ماوي لکه عام ولس ته نه دي ادارې.
تیره ورځ په پاکستانی مطبوعاتو کې لګیدلې په اشتهار کې د خیبر بینک له طرفه د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید باندې دا تورونه مخې ته راغلي وو چې هغوی د بینک په معاملاتو کې ګوتې وهي او د خپل خوخې او خپل خپلوان په بینک کې برتی کول غواړي او د بینک دننه په حکومتي سطح باندې سیاسي مداخلت کوي. خو د جماعت اسلامي له طرفه دغه اشتهار غلط ګرځول شوی دی او د سرکاري بینک دغه تورونه یې رد کړي دي. څېړنې وایي چې خیبر بینک د خیبر پښتونخوا یوازینی بینک دی چې د دې اساسي او یاونه تر اتیا ارب روپو پورې رسیدلی دي. خدا سي ريپورتونه هم مخې ترازي چې د کراچي سره تعلق لرونکي کاروبار کوونکي په بینک کې د یوونه تر یو نیم ارب روپو پورې اکاونټونه لري او د خیبر بینک نه یې تر 500 ارب روپو پورې په خپل کاروبار کې هم لګولي دي. او ماهرین وایي چې د صوبایي حکومت سره هیڅ اختیار نشته او د بینک دننه اکثره پیسلې د بینک اکاونټ لرونکي کوي. په دې حق له اقتصادي امور ماهر ریاض داوودزی وایي چې په بینک کې د نوکرشاهي له طرفه په جمهوریت طریقو باندې عمل درآمد مخې ته ناراضي.
نو په دې خبره به ځان پوهو او هغه دا دی چې تر اوسه پورې بیوروکراسي تیار نه ده چې په ځان کې جمهوریت راولي، فیصلې په جمهوریت کې او د جمهوری ادارو د تقدس خیال وساتي. په بینک باندې اوس هم فیصلې چې دي چورلټې کوټې فیصلې چې دي دا ای سی ایس کوي، ایم ڈی کوي او د کراچۍ هغه پارٹی کوي. صوبایي حکومت د بینک اف خیبر متعلق څه فیصله تر ننه کړې ده. زما خیال دا دی چې بینک دې د کار سیکٹر پشان پر ڈیموکریٹک طریقہ و چلول غواڑی صرف اغ اداری کو دنیا کی پاتی شیوی دی پکمو کی چی داغی پا بوٹ سے ڈیموکریسی
پا مطبوعاتو کی داسی ریپورٹنو هم مخیطر آغلی دی چی دا خیبر بینک دا اشتہار نورستو دا صوبے دا علا وزیر لطرپا دا تحقیقاتو کولو اعلان هم شوی دی او داسی گنگوسی هم خوری دی چی جماعت اسلامی دا حکومتنا پا جدا کے دو باندے هم غور کوی. ریاض حسین، وائس اپ امریکہ، ڈیو ریڈیو، مردان.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پښتنه ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو وساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی ز غوژیست یو بل ریپورت درته وړاندې کوو د پاناما لیکس په حق له چې د پاکستان د سېنات چیرمن رضا ربانی سپه د پاناما لیکس په حق له د پلټنو لپاره جوړ شوی کمیټې دا دوی ته ولې مشري وکي خو دوی رضا ربانی د دغه کمیټې مشري کولو زخه انکار وکړو د رضا ربانی تعلق د پیپلز ګوند سره دی او شاغلی دا وویل چې دوی سپه کومه څوکۍ باندې ناستی نو که د دغه کمیټې دوی مشري وکړه نو د دوی په فیصلو باندې اثر اچوي سي نو په دې حق له تفصيلات به درته وړاندې کوو د الیاس خان په ریپورت کې
مخالف گوندونو پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د کورنۍ نمونو راتلو باندې د سپریم کورټ یو پخوانی قاضي سرمد جلال عثماني په مشرۍ کې حکومتي کمیشن رد کړی دی او قومي اسمبلی کې د مخالف گوندونو مشر سید خورشید شاه ولیدی کچري د مشر قاضي په مشرۍ کې کمیشن نشي جوړیدي نو بیا د چیرمن سینټ رضا ربانی په مشرۍ کې د پارلیمان د پلټنو یو کمیټي جوړ کړی شي په کوم کې چې نیم حکومتي او نیم د مخالف گوندونو غړي شامل وي د وې کچري د جسټس عثماني په مشرۍ کې کمیشن جوړ شو نو دا اوګړل شي چې نتیجه د وړاندې نه راغلی ده د پاکستان تاریخ انصاف شاه محمود قریشی هم ویلي دي چې د جسټس عثماني نوم په توندۍ سره وړاندې کړی شوی دی او مطالبه یې کړې ده چې د مشر قاضي په مشرۍ کې دی د پلټنو یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي خو چیرمن سینټ رضا ربانی د پارلیمان د پلټنو کمیشن مشرۍ کولو نه انکار کړی دی او ویلي دي چې د پاناما لیکس پلټنو دپاره وایټ کالر کرایمس یا مالیاتي درغلو کې مهارت پکار دی کوم چې د سره نشته بلخوا پاناما لیکس باندې انکوائری کمیشن مشرۍ او د دې غړو نمونه باندې حتمی فیصله او اعلان د پاره وفاقي حکومت د یو علاقې مشاورتي غونډه سبا اسلام آباد کې راغوخته ده د کمیشن مشرۍ کولو د پاره حکومت د جسټس عثماني نوم وړاندې کړی دی او د نورو غړو په نمونه غور روان دی چې پکې د وفاقي پلټنو ادارې ایف ای ای پخوانی چارواکي او بنکي څنګ سره تعلق لرونکي ماهرین نمونه شامل دي مطبوعاتو کې داسې خبرونه هم گردش کوي چې د جسټس عثماني خزا شرمین عثماني د حکومتي ګوندون لیگ عہده لرونکي دا قانون لیگ سینیٹر نحال ہاشمی دا خبره رد کړی دا او ویلی دی چې د شرمین عثماني د دوی ګوند سره هیڅ تعلق نشته پاناما لیکس باندې د حکومتي ګوند غړو او پی ٹی آی غړو ترمنځ په یو بل باندې د تورونو سلسله هم روانه ده او د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی
هم تو صرف اس کا فرنزک آڈٹ مانگتے ہیں کہ کتنا پیسہ کلیکٹ ہوا تھا کتنا اس میں رہ گیا ہے خرچ ہوا ہے تو کہاں پہ ہوا ہے یہ پیسہ جو ہے عمران خان صاحب نے آئی کے ایف جو ان کی عمران خان فاؤنڈیشن کے نام پہ اکٹھا کیا
کال 2010 په سیلاب کې چې د پاکستان تاریخ انصاف مشر د سیلاب نه اغیزمن د خلکو د بیا ودانۍ لپاره کومه پیسې راغونډه کړې و د حقې د هم د نړیوالې کمپنۍ نه پلټنې وکړې شي د اوی چې څنګه د کینسر روختون پیسې سرمایه‌کاری بهر هیوادونو کې شوې و آیا دا پیسې په آف شور کمپنۍ کې خو نه ده لګول شوې د دې ټولو سوالونو جواب به عمران خان ته ورکول وي د دې په جواب کې د پاکستان تاریخ انصاف وایان نعیم الحق ویل دي
دودھ کا دودھ پانی کے پانی ہو جائے قوم کو پتہ چل جائے کہ کون چور ہے ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آئی سائی سے جو نواز شریف صاحب نے یا اسامہ بن لادن سے جو پیسے لیے تھے وہ بھی ذرا بتائیں کہ وہ کہاں خرچ ہوئے تھے ہم یہ بھی چاہیں گے کہ انہوں نے جو اربوں روپے کے ناجائز جائیداد بنا رکھی ہے باہر اس کی تفصیلات کے قوم سے چھپا رہے ہیں
چھ ہر سر دکام تا اڑان دکڑے شی درو درو اور اختیار دی رخ د اوی مونږ دا هم غواړو چې نواز شریف د آی ایس آی نه کومه پیسې اغستې وا او د اسامه بن لادن نه کومه پیسې اغستې وا هغه کم ځای خرچ شوی دا او د چې کومه په اربو روپۍ جمع کړی دی د دې هر څه حساب پکار دی الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
Thank you.
خوشال خان فکر تشمی بلول غواڑا زد خپل رحمان پو ملغل رو پوہی دل غواڑا نو زگدر تویں بابا زگدر تویں بابا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
دا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا یہ وارہ بیا در تبڑان دیکھو خبرونا خواول غشتی سے دا تازہ خبرونو سٹکی سدی.
افغان چارواکی وای کندوز کې د رواني جګړې په محل لشته لږه څلور څلوېښت طالب وسلوال وژلي او ملګري ملتونه په خپل یو تازه رپورټ کې وایي افغانستان کې د روان تشدد له امله تیرو دریو میاشتو کې د ماشومانو په وژنه کې زیاتوالی راغلی.
پرون ساعت شپږ بجو د ماخستن تر نهه بجو پورې موږ ته پنځه اتیا کسه مجرمین راغلي او شپږ نفره فوتي مګلره.
د خیبر بینک لخوا د خیبر پښتونخوا د خزانه په وزیر د بډو رشوتونو د تورونو ورسته تازه مطبوعاتي راپورټونه کې د صوبې د غاستر سرکاري بینک په اساسو د واکمن حکومتي ګوندونو په هاړه هم پښتني راپورته سوي دي.
دا لري د فکر خبره ده چې دا کم الزامات ته راغلي چې لګوري چې څومره پورې حقیقت دی د دې په شا باندې سړي دا خو به الله راخره کیږي چې په دې کې یو غیر جانبدارانه حقیقت وشي.
او د جنوبی امریکا په هیواد اکواډور کې چارواکي وایي د وی زورور زلزلې له امله د مړو شمیر و او ویات رسیدلې او په صلاح او نور ژوبل دي. د هیواد مرستیال صدر وایي د مړو شمیر زیاتېدای هم سي.
او اوس خبرونه درته وړاندې کوو په تفصیل سره.
افغان چارواکي او د مخالفینو منابع وایي شمالي ښار کندوز ته نږدې سخته جګړه روانه ده. د کورنیو چارو د وزارت یو بیان کې د یک شنبه پر ورځ ویل سوي افغان ځواکونو لښته لږه څلور څلوېښت طالب وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي. بیان وایي د عملیات یې تېره شپه د کندوز شاوخوا کړي دي. جګړه هغه مهال شروع شوه کله چې طالب وسلوالو د کندوز د نیولو لپاره په امنیتي ځواکونو حمله پیل کړې.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې روان کال اولو درې میاشتو کې د جګړې له وجې څخه تر اوسه پورې نږدې دوه زره مرګ ژوبلې سوي دي. د تیر کال په مقابله کې دغه شمېره زیاته سوې ده. په افغانستان کې روان جګړو کې زیاتوب له تیر سه شنبې په هغه مهال مخته راغلی چې کله د طالبانو د خپل کلیز سپړلي عملیاتو اعلان وکړو. اندېښنې دي چې روان کال 2018 به زیات خونړی کال وي.
د پاکستان خیبر پښتونخوا کې حکومتي بانک د هغه ایالت د مالیه وزیر په درغلي تورن کړی او وایي دغه وزیر غواړي د بانک پیسې د خپل سیاسي هدفونو لپاره وکاروي. خیبر بانک د شنبه پر ورځ پاکستاني ورځپاڼو کې د سوداګریز اعلانونو للارې دا تورونه لګولې دي. خو د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د مالیه وزیر مظفر سید د بانک تورونه رد کړي او وایي چې د دې دي بے پلاوه پلټنې وسی.
د امریکا حکومت د پاکستان سرشار اسلام آباد کې وخپلو وګړو ته خبرداري ورکړې ده چې په اسلام آباد کې پروت میریټ هوټل سره شاوخوا سیمو کې تګ راتګ زه ډډه وکړي. راپورونه وایي د امریکني چارواکو په اندازه دغه هوټل ته د ترهګرۍ خطر ده. د امریکا سفارت په ویب پاڼه خورا یو خبرداری وایي دوی ته داسې راپورونه ترلاسه سوي دي چې میریټ هوټل ته خطر ده. باید امریکني وګړي د راتلونکو څو ورځې دغه سیمو ته تګ راتګ نکي و.
په اکواډور کې چارواکي وایي د یوې زورورې زلزلې له امله د مړو شمېر و او ویاته رسېدلی او په صلاح او نور ژوبل دي. د هیواد مرستیال صدر ویلي د مړو شمېر زیاتېدای هم سي په دې چې له نورو سیمو څخه لا تر اوسه د تاوانونو راپورونه نه دي رسېدلي. هلته تېره شپه زلزله راغلې وه او د ژغورنې مامورین په بندرونو او د سمندر له غاړې سیمو کې د سیلانیانو د ژغورنې په کار بوخت دي. د امریکا د ځمکني علومو اداره وایي د جنوبي امریکا په هغه هیواد کې د زلزلې کچه 1.8 وه.
د جاپان په سویلي زلزله ځپلي سیمو کې امدادي کاروایانو کې امداد لپاره د امریکا مرین عسکر په څلور جازونو کې د اوکیانا زره ونسوي دي. په جاپان کې د امریکني عسکرو کمانډر لیفټیننټ جان دولن وای د ځپل سوي سیمې د ولس د امداد لپاره به د جاپان د حکومت سره مرسته کوي. د جنرل جان لخوا د لړکی جاری بیان نور تفصیلات نه دي وړاندې کړي. د نړیوال اړیکو لپاره د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه لخوا ټاکل سوی ډایریکټر کین کوسون ویلي امریکا ورته امدادي هلو ځلو کې د هوایي جازونو لخوا د کومک وړاندیز هم کړی.
راپورونه وایي امریکا د ګوانتانامو له زندان څخه نه یمنی بندیان خوشی کړی دي. دا په داسې حال کې چې د ریپبلیکن ګوند د مخالفت برسیره اوباما انتظامیه د امریکایي پوج د زندان تړل غواړي. د شنبې پر ورځ ټلویزیونونو باندې شودل سوي چې د ترهګرۍ ضد جګړې په مهال نیول سوي دغه زندانیان د سعودي سرشه ریاض ته رسېدلي چیرې چې د هغوی روغتیایي ازموینه سوي او یو اعلی رتبه یمنی چارواکی دوی ته په انتظار و.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه اوریدونکو په خبرونه کې وس وخت سوي دی و مطبوعاتو ته د کتنه او دا کتنه کوي زموږ همکار سمینا احسان.
ډیره مهرباني کلثوم کاکړ. نن مطبوعاتي کتنه د اخبار واشنگتن پوسټ یو مضمون په حواله سره ده. دغه مضمون لیکونکی آرنلډ آر آیزکس دی. په دې مضمون کې آیزکس د 2018 امریکني صدارتي الیکشن لپاره مقابلې ته ولاړ ریپبلیکن صدارتي امیدوار ټیډ کروز او د هغه د خارجه پالیسۍ سلاکارانو ټیم په حق لیکل کړي. آیزکس لیکي ډونلډ ټرمپ چې کله د خپل کمپین دوران په مسلمانانو امریکا کې په داخلي د پابندۍ خبره وکړه نو دا خبره د هر چا په نظر کې راغله. خود دینه هم زیاته خطرناکه پالیسی د بل ریپبلیکن امیدوار ټیډ کروز په کمپین کې پټه ده. ټیډ کروز په 18 مارچ د خارجه پالیسی د پاره د خپل سلاکارانو د نمونو اعلان وکړو چې د هغه تر مخه د قومي امنیت د پاره به د هغه تر ټولو باوري ملګری. خو آیزکس وای دغه تنان د مسلمانانو پر ضد د امریکا تر ټولو سخت دریځه فعالین دي او اندازې د دې ټیم د مشر نه کېدې شي. مضمون وای د ټیډ کروز د دې ټیم مشر فرانک گافنی دی چې یو مشهور د مسلمانانو پر ضد لیکوال دی او د هغه سره نور ملګرتیا کوونکي هم د هغه په شان ریکارډ لري. گافنی د خپلو نظریاتو د پاره مشهور دی خصوصا چې کله هغه د خیال ظاهر کو چې شک دی باراک اوباما یو مسلمان دی. هغه سیړنیزه اداره سینټر فار سیکیورټی پالیسی چلایي چې د دې ادارې کار هم دغه نظریات خورول دي چې امریکا کې مسلمانان یو ښکارا خطر ده او دوی غواړي چې امریکا کې شریعت نافذ کړي. گافنی غواړي عراق، شام، پاکستان، سعودي عرب، سومالیا، لیبیا او افغانستان نه راتلونکي ټول خلک دی په امریکا بند کړی شي. د دې نه علاوه د کروز په ټیم کې ریټایرډ لیفټیننټ جنرال ویلیام جیری بویکن هم شامل دی چې په ښکاره وای اسلام یو مذهب نه دی او د امریکا په آئین کې د لاولنی ترمیم د لاندې د تحفظ حق هم نه لري. مضمون نگار لیکي د گافنی دوه ملګری کلیر لوپیز او فرید فلیټس د هم د کروز په ټیم کې دي. کلیر لوپیز خو په نسته ورځو کې د بالټیمور په یو جماعت کې د صدر اوباما په وینا تبصره هم کړې وه. لوپیز په خپله په دې تبصره کې ویلی وو چې کېدای شي په انډونیشیا کې د مسلمانه طالب علم په حیثیت د سبق ځینې برخې د صدر اوباما په یاداشت کې پاتې شوي یا که هر وجه یې خو صدر اوباما ډېری خبرې غلطې وې. آیزکس د دې ټیم د یو بل تن انډي مکارتي ذکر هم کوي چې یو پخوانی وفاقي وکیل دی او باقاعدګۍ سره دا وایي چې ترهګري د مسلمانانو په مذهبي عقیدو کې اخکلې ده. آرنل آیزکس د مضمون په اخیره کې دې نتیجې ته رسی چې د ډونلډ ټرمپ او ټیډ کروز د کمپینونو او د دې کمپینونو پر ضد د نش برابر خبرګون ښایي چې د مسلمانانو او نورو اقلیتونو د پاره زموږ پیمانې جدا جدا دي. ولې چې کچرې صدارتي امیدوارانو داسې سلاکاران ټاکلي وو چې د یهودیانو یا افریقایي امریکایانو په حق لې داسې بیانونه ورکول نو یقینا به عکس العمل ډیر سخت او ډیر زیات وو. آیزکس دا هم وای چې د کروز او ډونلډ ټرمپ د مسلمانانو او اسلام پر ضد مسلسل شروع غوغا به د ترهګرۍ پر ضد جنگ ته هیڅ فائده ونه رسی بلکې د امریکا مسلمانه ټولنه یو پټ دشمن ګڼل با په بنیادی توګه د تندروا نظریه نور مضبوطه کی او هغه دا چې ترهګر هم غواړي په نړۍ کې اوسیدونکو مسلمانان دی په دې یقین وکي چې امریکا د اسلام سره په جنگ ده او مسلمانانو ته د دې جواب ورکول پکار دي.
دا وایس اف امریکا جوړې جوړ غلا او کډر منوریدونکو خبری خبرونه ته ادامه ورکول کله څنګه چې تاسو مطبوعاتو ته په کتنه کې واوریدل د امریکا د سیاست په باب او هم د امریکا د سیاست په باب د وایس اف امریکا یو ریپورت درته د کلسوم کاکر په ژغ وړاندې کوو.
دا امریکا صدارتی ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند امیدوار سینیټر ټیډ کروز په ویامینګ ریاست کې د ټولو 14 ډیلیګیټسو حمایت ترلاسه کړې ده. لا دغه کامیابی څخه ټیډ کروز د صدارتي امیدوار جوړېدو ته نږدې شوی دی او دوی ډونلډ ټرمپ څخه مخکې هم اتللی دی. تیره میاشت په ویامینګ کې د پارټۍ په کنونشن کې هم ټیډ کروز ته له 12 څخه 9 ډیلیګیټسو حمایت ملاو شوی و. د شنبې د ورځې کامیابی د ټیډ کروز لپاره نسبتا د کمې سطحې کامیابی ده، خو له دغه کامیابی څخه دوی ته دا موقعه ملاویږي چې دوی له ډونلډ ټرمپ څخه مخکې ولاړ سي. د امریکې خبري ادارې اسوسییټ پریس لخوا سوي دغه شمیرې مطابق و ټیډ کروز ته تر اوسه پورې د 595 ډیلیګیټسو حمایت حاصل دی او بلخوا ډونلډ ټرمپ د 2 ډیلیګیټسو حمایت ترلاسه کړی دی او د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار جوړېدو لپاره 1,212 ډیلیګیټسو حمایت پکار دی. د امریکا د نیویارک په ایالت کې به مقدماتي انتخابات د سه شنبه په ورځ وسی. د دغو انتخاباتو زمخ کې د پنځشنبه په شپه ډیموکرات امیدوارانو د سی ان ان په ټلویزیون شبکې مناظره وکړه. سینیټر برنی سینډرز او د برنی چارو پخوانی وزیر الری کلینټن په یو بل باندې سختې نیوکې وکړې. سینډرز د کلینټن په اړه خبره وکړه چې د هغې د فیصلې کولو صلاحیت باندې شک لري، ولې چې هغې د عراق د جګړې ملاتړ کړی وو او د خپل انتخاباتي مبارزو لپاره د غټو ادارو او د بانکونو مرستي اخستی وي. خو میرمن کلینټن وویل چې سینډرز د هغې په خلاف درواغ وایي چې هغې د غټو ادارو او بانکونو مرستي اخستی دي. سلامونه اوریدونکو، د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ده او یو ریپورت درته وړاندې کوو. د ایکوادور د زلزلې په هکله چارواکي وایي چې د ایکوادور په زلزله کې تر وسه پوری و اویا خلک مړه شوي دي او نږدې د سلو زیات نور ژوبل شوي دي. نور تفصیلات ارباب محمود په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د ایکوادور بحر الکاهل سمندر غاړې علاقه کې د 8.8 کچې زلزلې زور په 100 میل لرې سرخار کویټو کې هم محسوس شوه. لوی کاروباري خار ګواکویل کې هم د زلزلې جټکې راغلي وې. چرته چې په سړکونو او ودانو کې درزونه پیدا کړي او په لارو کوڅو کې رامات شوي شیان خواره واره پراته وو. د ایکوادور مرستیال صدر جورج کلاس او مطبوعاتو ته ویلي دا وخت دوی ټول وسایل د خپلو خلکو سره د مرستو لپاره کارولی دي. د نړیوال مرستندو ادارو او د ملګرو هیوادونو لخوا د مرستو پیغامونه او ژمنې هم دوی ته ملاو شوي دي. د ایکوادور مرستیال صدر وویل چې منتخار کې په دې وخت 1,588 سړي او ښځې ژوبل شوي دي. دوی وویل چې موږ د وژل شوي کسانو سرکاري شمیره و اویا خایو. یقینا دا شمیره به سیوا کیږي. دا وخت مونږ 200 صحي او طبي ماهران علاقو ته لیږلي دي. صدر دا خبره وکړه او ویل چې ریډ کراس هم په دې سیمه کې کار کوي. دی وایي د شوي نقصان معلومولو لپاره سیمې ته روان دي. صدر رافیل ملک بیړني حالت اعلان کړي او اټلی ته د خپل سفر نه واپس بیرته وطن ته راغلي دي. اوس په جاپان کې د راغلي زلزلې په هکله لنډشان تفصیل. د خالی پورس جاپان کې راغلي د 8.3 کچې زلزلې لږ تر لږه 2 کسان وشړي او په زرګونو نور ژوبل کړي دي. په 13 ساعتو کې دا په کوماموتو صوبه کې دویمه غټه زلزله وه. د زیارت پورس زلزله کې 9 کسان مړه شوي وو. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه وایي د مرسته کوونکو کسانو شمیر به 25,000 ته رسوي او د امریکا د مرستو وینا یې هم منلې ده. د امریکا د خصوصي ځواکونو 4 هلیکاپټرې د اوکیناوا جزیرې نه د خلکو سره د مرستو لپاره سیمې ته ورخلې دي. زلزله ځپلو سیمو کې د سختو بارانونو او د پرلپسې د نورو وړو زلزلو له وجې د کمرو نړېدو یره هم پیدا شوې. د خلکو سره د مرستو کارونه هم د ستونزو سره مخ دي او په زرګونو خلکو بېګا شپه په خیمو او ارضي ځایونو کې تېره کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو کتر من اوریدونکو، اوس هم د سیمې په باب ځینې رپورټونه ولور ته ساسو پام راګرځو. او په خیبر پښتونخوا کې ځای مطبوعات او ځینې چارواکي وایي چې هلته د پولیسو تر نیمایي زیات ماموریتونه یا تاڼې په
کرایې په کورونو کې دي او د دغه کورونو حالت هم ډیر خراب دی او کله کله خو د پولیسو عسکر له ډیر ستونزو سره مخ هم وي. ارشد مومند په دې باب یو رپورت تیار کړی او ردو ته ستاسو پام را ګرځو.
ریپورت تر مخه د ټولو سټیشنونو شمیر 202 یادې او 1500 پورې پولیس پوسټونه دي. ریپورت تر مخه په خور خار کې نه پولیس سټیشن داسې دي چې د بنیادی اسانتیاو نه هم محروم دي. د غسی قبایلی علاقې ته نږدې یو پولیس پوسټ کې په ډیوټي مامور پولیس اهلکار وای چې د سرکار له طرفه ورته ټینټ او یو سو کټونه ورکړل شوی.
دلته د مادر ټکنل دوا بیرې مخکې فایر شوی دی او باندې دی شوی دی ټارګټ کول هغه چې موږ په دې مین روډ باندې دا خدای پر رحم وکرم پراتی یو چوکې نشته آبادی نشته صرف کله سرکاري کټونه دی پیند شپږ هغه کې مبرون نشته او یو ټرن دی بس.
د ډان رپورت تر مخه په خور خار کې درې پولیس سټیشن نو خار کې یو مردان کې درې سوابي کې دوا شانګله کې درې بردیر کې څلور او چترال کې یو پولیس سټیشن د کرای په ودانو کې دي چې مشتنې کرای د 2000 نوخله تر 1500 روپو پورې جوړیږي. او دغه رپورت لیکون کې شیر عالم شینواری وای چې خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې پولیس مهم رول لوبي خو د ترهګرۍ مخه نیولو کې د دوی کمزورې انتظامی ډانچا لوی خنډ دی.
خبر سره مخامخ غیر معمولی حالات سره مخامخ دي.
د خیبر پختونخوا حکومت لا په دغړه کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی خو دوی دا وکړي چې پولیس محکمه کې یو شمیر اصلاحات کړي او صوبای حکومت سکیورټي ښه کولو لپاره وخت په وخت د وفاقي حکومت نه د پند غوښتنې کړي خو لا تر دې دمه ورته نه دي ملو شوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
اوریدونکو د وایس اف امریکا د ریډیو خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه غوښیاست. یو بل رپورت درته وړاندې کوو د قبایلی سیمو په حقله. د قبایلی سیمو لنډی کوتل بازار کې یو ځانمرګي برید کې یو کس وژل شوی دی او د دې سره په پاره چنار کې هم چاودنه شوی ده. د دغو بریدونو او چاودنو تفصیلات څه دي د ابراهیم شنواری په رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د معلوماتو لمخه په دغه سیمه کې فعالیت لرونکو یو حکومت په لور ډلې توحید الاسلام یو مهم غړی د پیښې په محل په دغه حجره کې موجود وو او ځانمرګ برید کوونکی غوښتل چې دغه ودانۍ ته دننه ورشي. خود بلال نومي دغه کمانډان شخصي محافظ عمر خان دغه برید کوونکی باندې ډزې وکړي چې له وجې د هغه وجود پورې تړل شوی چاودیدونکي مواد او چاودیدو د کوم لامل چې پیردار عمر خان هم پټکه ووجل شو. البته د ودانۍ دننه کسان محفوظه پاتې شول. ځای انتظامیا هم د پیښې پخلی کړی. البته د دغه راپور چمتو کولو تر مهاله د دغه بریډ پر چا په سر نه داخشته. که څه هم د بازار زخه خیل په سیمه کې اوس د ډېری مودې راهیسې آرامي ده خو څو کال وړاندې د باړې سره تعلق لرونکي غیر قانوني وسله واله تنظیم لخکر اسلام او د هغوی دغه ځایي مخالفه ډلې توحید الاسلام ترمنځه سختې خونړۍ نښتې شوې وې چې پکې د دواړو اړخونو نه په سلګونو کسان وژل شوي او ژوبل شوي وو. په دې وروستو کې دغه دواړه ډلو د یو بل دپاره جاسوسۍ په تور کې هم ګڼ شمېر کسان وژلي دي. خو اوس د بازار زخه خیل علاقه د توحید الاسلام ډلې کومه چې د زخه خیلو کامي سرشتې په نوم هم جندایشی د ولکی لاندې ده. بل اړخته هم د خالی اتوار ترمنځ شپې په محل د کورم ایجنسی سرخار پارچینار په مرکزی بازار کې دوه چاودنې شوي خو دغه چاودنو کوم ځاني زیان نه دی کړی. دغه پیخي په حق له دغه تل یو ځای وسیدون کې ابرار حسین توري دی وراډیو ته ویل
پولیټیکل انتظامیا حکم په متعلق هغه چې کوم خبره کوي دا یو پینز پلانټډ بمونو خو اول چې کوم د دې مکی وشو دی هغه غالبا 4 سلی کر 5 کیلو مواد وو او باقی چې کوم درې بمونه وو نو پی ډی اس سکواډ چې کله وروختل او هغه متیم باندې نکر جوړ کړل. دې لکه کې رهایشي آبادی ده او د رهایشي آبادی مارکیټ سره چې کوم دوه درې کورونه وو هغه ته جز به تور باندې نقصان رسیدلی دی او یو دوه دیوالونه دی 14 بار کې ورزيدل دي خو نور د څه واضح نقصان نه ده شوی او چې کوم مارکیټ کې څه نه شوی دي هغه مارکیټ هم شي تر باندې نقصان رسیدل دي.
د ابرار حسین په وینا دغه چاودنه د کورمی بازار سره نږدې عثمانیه مارکیټ کې وشوې چرته چې نږدې یو امام بارګا او ځنې د استوګن ځایونه هم دي. هغه زیاته کړه چې د پاړه چنار مرکزی بازار د ماخام مون سره سم اترلې شي ځکه د پیښې په محل دغه څوک موجود نه وو. البته دغه چاودنو ګیر چاپیر ځنې ودانیو ته جزوی زیان ورسولو. د پیښې نه سم دستي پس خاصدار او امنیتي عسکرو دغه ځای په خپل ولکه کې واخیشتو او د ابرار حسین په وینا هغه دغه تخخ شوی ځنې نور بمونه هم ناکاره کړو. د پیښې نه پس نن سهار شوې یوه غونډه کې انجمن حسینیه نومې د ځایي اوسیدونکو یو تنظیم د دغه پیښې سخته غندنه وکړه او ژمنه یې څرګنده کړه چې هغوی به اچاله هم د سیمې امن خرابولو اجازه ورنکړي. پاړه چنار بازار کې شو دغه چاودنو ذمواري هم د دغه راپور تر چمتو کولو چانه و قبوله کړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
دا د وایس آف امریکا ډیوه رادیو دا ګلاو کتر مون اوریدونکو اوس یو مرکه ولور ته تاسو په امرا ګرځو چې هم زموږ خبريال ابراهیم شینواری کړی دا. ابراهیم شینواری د سید سید الله شاه چې د پاکستان، افغانستان او د ملایشیا د کاروبار یو شورا جوړ کړی دا، له هغه څخه پوښتل دي چې د دې شورا مقصد څه دی. نو سید سید الله شاه ورته وایي چې مقصد یې په درې سره هیوادونو کې ځوان کاروباریان هڅول دي او هغوی ته کاروباري پوهه او اسانتیاوې برابرول چې دی هغه د دې هدف دی. نور تفصیل هم د مرکه کې.
د پاک افغان ملیشا بزنس کونسل اهم مقاصد دا دي چې زمونږ په سیمه په پېښور د پښتنو او د افغانستان پښتنو ته د ملیشیا متعلق معلومات، هلته د هغې تجارتي تعلیمي سرگرمی او دا ټول معلومات د هغې په سیمه کې د هغې په ټیبل باندې د هغې په خپلو کلو کوڅو کې دي ته ملو شي. ملیشیا د افغانستان په منځ کې د ټریډ تجارت ډېره لویه لار ده او دې سلسله کې افغانستان سټوډنټان په ملیشیا کې سبق هم ډېر د زمانې نه وایي، خو د بعض مشکلاتو په وجه باندې با معلومات افغانستان ته صحیح نه رسېده. زمنګ په کوششونو باندې او د الله په حکم باندې هغه زمنګ مقاصد حل شو او موږ د پاک افغان ملیشیا بزنس کونسل لانچ کو د ملیشیا های کمیشن په کولابریشن باندې د غی په دوستانه تعلقاتو باندې او ان شاء الله چې د دې نه بعد افغان او د پېښور پښتنو سیمې ته او خلکو ته با تعلیمی، تجارتی، تعلیمی او د سیلز ډیر کې ملو شي او په فیوچر کې به دا د افغانستان په جوړېدو کې ډېر اهم کردار ادا کوي چې موږ به په هغې سلسله کې خپل کوشش کوو چې آباد افغانستان او خوشحال پاکستان جوړ شي.
افغانستان ته رسېدو لار چې دا د خیبر پختونخوا او د قبایلي سیمو نه ده. اقدام راته وویل چې اوس عموماً دا خیال کولی شي چې په دلته حالات د کاروباری هلو ځلو لپاره موافق نه دي. څه فکر کوئ چې ستاسو دغه تنظیم یا کونسل چې دی دا به ملیشیا یا نور خارجي هیوادونه دلته راغب کړی شي؟
زمنګه کوشش بالکل داري چې د دې په سلسله کې د دې په غونډو کې موږ کوشش تا کو چې موږ د دې هوادونو ته خپل ملیشیا مشران، کونسلان او دا غینه لوت تعلیمی ادارې بالکل د دې سیمه تروړو. کمې هلې ځلې چې دي دا ان شاء الله دا مختصرن دي او ان شاء الله دا زمنګ په کاروبار کې زمنګ په دې مهنت کې بارو کاوت نه جوړيږي. موږ الړی دا معلومات اغیلا په اغي په ډګر باندې ورکو خو د دې سره د دې معاملات نور متازه او برابر شو. ان شاء الله د کوشش تاره چې دا بدري شکار کیږي نه او ان شاء الله زموږ کامیابی وي او ملیشیا او د نور ملکونو کسان هم دیتا خپل سیمه ترول وي ان شاء الله.
شاسې بخیرونه پښتنه چې قبایلی سیمه چې دی ډېری مودې رئیس جنگ او ترهګرۍ او د بدمنۍ لیس د وجه ډېری وځپل شوې. د دغه سیمه چې کوم ځوانان دي او هغه چې کوم خواهشمنه دي تعلیم په لړ کې د هغه د پاره څه پروفیشن په دغه شته چې هغه تاسو ملیشیا ته د خطرین د پرولې گی؟
ان شاء الله زمونږه کوشش دا دی چې د پاک افغان ملیشیا بزنس کونسل په رومبنی ترجیحاتو کې دادا چې موږ لري تعلیمی ډېر زیات د دې چې کومه فائدې دي هغه د منګه د خپلو د قبایل علاقه جاتو تا او دا چې کوم زفلی شي وي کسان دي د دې بچو تا او د دې حملاتو ته ورکو. امید د الله نه لرم چې پاک افغان ملیشیا بزنس کونسل د ملیشیا های کمیشن په مرګرتیا باندې به ان شاء الله منګه د خپلو علاقو ته چې کوم کې تکلیفات راغلي دي منګ به دې ته ان شاء الله د ډیرو فائدو ورکولو کوشش کو او په ملیشیا کې به د دې د طالبي سمره رکاوټونه چې دا غیره ختمولو کوشش وکړو چې دې حال تکي الله پاک په عمل کې آباد او تعلیم یافته کی ان شاء الله. د به الله پاک کوي.
سید سید الله شاه صاحب د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره تاسو ته خبر کول ډیره مننه جی.
ډیره مننه.
کدر من اوریدونکو وس په خبرونه کې درته وړاندې کوو یو وایي داریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکی د اپریل په اتم تاریخ د تاجکستان په صدر مقام دوشنبه کې کوخی جومی نومې حال کې د نری رنځ د مخنیوي په باب لا د عالمی ورځې په موقع دی موزی رنځ نه د خلکو د خبرولو او دی نه د ځان بچکولو د طریقو خودلو په حق لا د یو قامی مهم شروع کولو اعلان وکړو. تاجکستان کې د امریکی سفیر الیزبت میلرډ په دغه موقع خپل تقریر کې دا خبره په ګوته کا چې په تاجکستان کې د نری رنځ په مخنیوي کې زړپوري پرمختګ شوی دی ځکه چې د دې موزی رنځ د لاسه تاجکستان کې په تیرو 5 کالو کې د خلکو د مړ کېدو یا په دې مرض د خلکو د غورځېدو په شمیر کې ډیر کمی راغلی دی. خودی زیاته کا چې د دې کامیابو باوجود د نری رنځ خلاف جنگ لا ختم نه دی. تاجکستان د دنیا د هغو ملکونو ځینې یو دی چرته چې ټی بی یا نری رنځ ډیر زیات دی. د نری رنځ د مخنیوي په باب لا د امریکې د نړیوالې ترقیاتی ادارې د یو ایس ایډ پروګرام او د تاجکستان د صحت او د اولسی تحفظ د وزارت د نری رنځ د عالمی ورځې په مناسبت شروع کړی مهم ټول تاجکستان کې د نری رنځ د قابو کولو د حلو ځلو مرسته کوي. په دې حلو ځلو کې د ټی بی په ماچیټان نومي هسپتال کې د نری رنځ د رنځورانو دپاره مهم شروع کول، لرو پرتو سیمو کې اوسیدونکو زنانو کې د نری رنځ د معلومولو دپاره د دوی معاینه کول او قیدیانو ته د نری رنځ په باب له معلومات ورکول شامل دي. دین علاوه دوشنبه کې د تاجک کامین او اسټای په ملګرتیا طالب علمانو ته هم د نری رنځ په باب له معلوماتو ورکول د دې حلو ځلو یو برخه ده. د تاجکستان د نامتو فنکارانو او د اداکارانو یو ډله به هم د ټی وی د مخنیوي په باب لا لنډ نشان ډرامي پیښ کړي. د یو ایس ایډ د ټی وی د مخنیوي د پروګرام مقصد تاجکستان کې د نری رنځ ختمول او د دې شرع راکمول دي. د دې پروګرام تر مخه ټول پام د قامی پالیسۍ ودی ته، د کمزور خلکو تشخیص او علاج ته، د ټی وی د رنځورانو د علاج مرکزی نظام جوړولو ته او په سوغه خلتون او رشت وادو کې د لیبارټرو او د صحت د نورو اسانو قیام ته ګرځولې شوی دی. د دې پروګرام له برکته نور ټی وی رنځوران راښکاره کیږي او د مناسب علاج لپاره د دوی اندراج روان دی. په دې به د نری رنځ یو نه بل ته لګېدل بند کړی شي او نور ډیر خلک به په دې رنځ د پریوتو نه بچ کړی شي. تاجکستان ته د یو ایس ایډ لخوا ورکیدونکې کلیزه امداد اوس 150 ملیون ډالرو ته رسیدلې ده. د یو ایس ایډ د دې امداد دریمه برخه د صحت د مد دپاره ورکول کیږي. په راتلونکو 5 کالو کې د 14.2 ملیون ډالرو ورکیدونکې امداد د دې خبرې ثبوت دی چې د امریکایي حکومت په تاجکستان کې د خلکو په روغه سټه کې ډیر غرضی دی. امریکا د انسانانو د دې پخوانی دشمن رنځ ټی بی یا د نری رنځ د نوغي وستو د پاره په عالمی کوششونو کې تاجکستان سره په ملګرتیا کولو ویاړ کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
شیرو خان پشان دقام خدمت کول غواړم زد خوشال خان فکر تشمی بلول غواړم زد خپل رحمان په ملغلرو پوهی دل غواړم نو زکتر تویم بابا زکتر تویم بابا او زکتر